انجینران زدلی خطاطی رسامی نقاشی وایو ډیرشا او با استعداد استادان لرو چې په کوم عمر کې موږ کولای سو ډیر څه زده کو. ځینې کسان چې هر څه ته علاقه ولري که خطاطی او که رسامی په هغه کې خپل زده کړې مخته وړي.
یو کال کېږي چې ما دا هنر دا خپل خدما شوق و ډیر چې دا هنر زده کوم او دا هنر ته پرمختګ ورکړو په افغانستان کې چې موږ هم کولای سو دا هنر زده کوو مخته یوسو. شلته منجونه دی چې ډېر نام خدای پرمختګ کړي ډېر ښه کارونه لري.
دا په داسې حال کې د چپکندار کې لا هم کلتوري محدودیتونه د ښځو د هنر او نورو زده کړو په برخه کې لوی خنډ بلل کېږي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. یوه دقیقه باندې 12:30 بجې شوې. فرشته جلال زی لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي په کابل کې پر انټرکانتیننتال هوټل د وسلوالي حملې په ارتباط شپږ تنه نیول سوي دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل نیول شوي کسان د پاکستان د استخباراتو د ادارې له لوري روزل شوي وو او تر تحقیق لاندې دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به نن په شارجه کې د مسابقو لړۍ پیل کړي. دا لړۍ نن او سبا د کابل په وخت ماښام په 9:30 بجو په دوو شلوریزو مسابقو باندې پیل کیږي. د غلری به د فبروري د میاشتې تر 19 دوام ولري. تاسو د مسابقې د نن ماښام په 9:30 بجو له ټلویزیون کتلای شئ. په تخار کې چارواکي وایي چې د چاب ولسوالۍ کې د یوې په عام محضر کې د یوې ښځې د وهل کېدو په تور وطن نیول شوی دی. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته نن سهار وویل چې نیول شوي کسان ټول د وهل شوي ښځې د کورنۍ غړي دي او مرکز ته لیږدول شوي دي. او د رپورټونو پر اساس ټاکل شوی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واتیکان کې د کاتولیکو مسیحیانو له مشر پاپ فرانسیس سره وګوري. دا په تیرو 9 کلونو کې اول وار دی چې د ترکیې د حکومت مشر په رسمي سفر واتیکان ته ځي.
د بلخ د ولی ویان وای چې عطا محمد نور د دې ولایت د دوو ولسوالیو ولسوالان اوس وروسته لدی چې له واکه لرې شوی بدل کړی دی. په دې اړه راپور مو د وخت د کمښت له کبله خپور نه کړ. د نن د خپرونو په دوام کې به یې واورئ. اوس هم د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت او زما همکاران د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې به وارو چې د امریکا استخباراتي اداره یا CIA د طالبانو د مالی سرچینو پر وړاندې نوي اقدامات کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمې پیښې راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په فراه ولایت کې یو ایرانی د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیو. د فراه ولایت مطبوعاتي دفتر د سه شنبې په ورځ رسنوي ته وویل یو ایرانی چې 8 کیلوګرامه کریستال یا شیشه یې په یو موټر کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې ایران ته یې قاچاق کړي، د افغانستان سرحدي ځواکونو د ابو نصر فراهي په پوسته کې د تلاشۍ پر مهال نیولی دی. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې ایرانیان له فراه څخه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول کیږي. د کندهار ولایت د معتدینو روغتون ته نږدې 355 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کندهار د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر سمنوال ولی شاه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سرحدي ځواکونو د کندهار په سپین بولدک کې د معتدینو روغتون ته نږدې 355 کیلوګرامه تریاک ونیول.
355 کیلوګرامه تریاک دا د کنساری د مصوبینو د پاسه په بولدکی په دا کرټو په دا کڅوړو سره ځای پر ځای کړی و. شمش پر کمې اړول دا زموږ د غزمې د کنساری غزمې دا د پاکستان د افغانستان پر پوله پراته و چې دوی تر لاسه ورغلي و دوی نیولې و.
د یادونې وړ ده چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو بل تن هم د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوی چې 40 ګرامه هیروئین او 80 ګرامه شیشه یا کریستال ورسره ول. افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر سری خطې د برید پر مهال په لسګونو کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. په هغه خبر پانه کې چې د کمانډوز واکونو د مطبوعاتي دفتر له خوا رسنوي ته لیکل شوی راغلی چې د اوم کنده کمانډوز واکونو په نهر سراج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د سری قطعې پر پټنځای باندې د برید پر مهال 90 کیلو ګرامه چرس نیولی او بیا یې له منځه وړی دي. په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو ولس هغه کسان هم نیول شوي چې د نشه یي موادو د قاچاقي کاروانونو امنیت ساته. او د ونې ورسته په خداده چې د کابل ولایت د هوایی ډګر د کارکونکو په ګډون اتلس کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایاند خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیرو وو ورځو کې د افغانستان په وو ولایتونو کې 14 کسان له 101 کیلوګرامه هیروینو، 83 کیلوګرامه تریاکو، 389 کیلوګرامه چرسو او 122 لیټر کیمیاوي مواد سره نیولې دي. خاغلی موحد زیاته کړه د دې اتلس کسانو څخه دوه تنه د حامد کرزي د هوایی ډګر کارکونکو ول چې غوښتل یې هند ته هیروین قاچاق کړي.
مسکا هوتک وچی د نشي مواد په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب راغونډ کړی دي. د طالبانو د مالی سرچینو پر وړاندې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای نوي اقدامات.
زه طالبان هم په غلست کې ورزیاتوم چې خپل عواید له نشه یي موادو څخه ترلاسه کوي. په دې برخه کې موږ خپل ظرفیتونه زیات کړي دي.
د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د دیني علماو پر وړاندې خبرې کوو.
مستاسنه غشتاله دا دا اعتراف هم کوو چې حکومت که هر څومره کوشش وکړي ستاسو د کومک نه ستاسو د همکارۍ نه بغیر د هیڅ امکان نه لري. په دې اسلامي ملي وجیبه کې زموږ سره یو ځای سي.
د تریمادول په نوم د یو ډول درملو د زیانونو په اړه له ډاکټر فرشتې انیس سره مرکه لرو.
تریمادول کېدای شي چې لنډمهاله وارز ولري او یا هم اوږدمهاله. لنډمهاله تاثیرات تداوی د پاره دي چې ډاکټر د خانه ورکول کیږي تر څو د شخص درد آرامه کی. خو بیا اوږدمهاله چې دي دا بیا احتیاط رامنځته کوي.
د یو موتاد خاطر سره شریکو.
خدا د سبب عمل دي چې یعنی هیڅ مسلمان د خدا په دې عمل نه اخته کی. حساب خرابي دلتنګي په مال ازه کې چاسونه مال لګا مال ورکه بچ دا عمل ځای پیدا کی.
او د خبرونه په پای کې ډراما هم لا یاد مباسي.
اکبر استاد داستان ملګری ولې ولاړ د خونه ډوړې وخړه او نه بل شی وغوښت.
زما ملګری زما سره خو ملګری نه و. څوک یادوي
دغه ځوان چې ستا څنګه ناستو هم دا اوس ولاړه.
دا ځوان زه نه پیژنم. ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پیژنې.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د امریکا استخباراتي اداره یا سی آی ای وایي چې وسلوال طالبان له شی موادو څخه لاسته راغلي پیسو څخه ګټه اخلي او امریکایان هڅه کوي چې دا سرچینې تشخیص او وچې کړي. د امریکا د مرکزي استخباراتو مشر مایک پومپیو په انټرپرایز انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال وویل چې طالبان د هغو ډلو په لیست کې شامل شوي چې له نشه یي موادو څخه لاسته راغلي پیسې په خپلو جنګي فعالیتونو باندې لګوي. پومپیو وایي چې سی آی ای د امریکا له مالي ادارو سره په ګډه هڅه کوي چې د دې ډول پیسو سرچینې پیدا او مخه یې ونیسي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې بادالله هنازه وړاندې کوي.
د امریکا استخباراتي اداره یا سی آی ای د هغو مالی سرچینو پیدا کولو په لټه کې ده چې طالبان له هغې لارې دا تورې پیسې انتقالوي او بیا یې په جنګي فعالیتونو لګوي. د امریکا د مرکزي ادارې رئیس مایک پومپیو په انټرپرایز انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال ویل جنایي شبکو او جنګي ډلو د نشه یي موادو له لګښت، تولید او قاچاق څخه په ترلاسه شویو پیسو تکیه زیاته کړې او دا پیسې د ځانګړو مالي لارو څخه هغوی ته رسیږي. د امریکا د استخباراتو د لوړ پوړي چارواکي وایي چې دوی هڅه پیل کړي چې د امریکا د نورو مالی ادارو په همغږۍ او همکارۍ په ځانګړې توګه د امریکا د خزانه وزارت په همکارۍ هغه لارې بندې کړي چې له هغو څخه وسلوالو طالبانو ته پیسې رسیږي.
زه طالبان هم په غلست کې ورزیاتوم چې خپل عواید له نشه یي موادو څخه ترلاسه کوي. په دې برخه کې موږ خپل ظرفیتونه زیات کړي دي. موږ د خزانې له وزارت سره په ګډه کار کوو چې د دې ډلې مالی او عایداتي سرچینې تثبیت او پر ضد اقدام وکړو. هغه لارې چارې چې پالیسي جوړونکو وړاندې کړي د بندیزونو لګولو تر څنګ ځینې نورې لارې هم شته. که موږ د دوی مالی سرچینې پیدا کړو بیا دا توان لرو چې دا سرچینې وچې کړو.
په روان میلادي کال کې د نړیوال مالی اقداماتو ادارو لخوا د افغانستان نوم له خرلس څخه ایستل شوی او پر دې بنسټ یې ژمنه کړې چې د تروریزم له تمویل او تورو پیسو له سپینولو سره مبارزه وکړي، په سرحدونو کې د پیسو د څارنې سیستم جوړ او د مالی څارنې کچه لوړه کړي. تر دې وړاندې د افغانستان بانک ویلي و چې له هېواده بهر یې د تورو پیسو د انتقال د مخنیوي په خاطر یو منظم سیستم جوړ کړی، خو په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وویل چې په روان میلادي کال کې څو صرافان د تورو پیسو د انتقال په تور نیولي چې ځینو یې تورې پیسې د بانکونو له لارې له هېواده د باندې ایستل. مالی او بانکي کارپو مجیب شریف وایي چې قاچاق وړونکي او وسله والې ډلې له دریو بېلابېلو رسمي او غیر رسمي لارو څخه د نشه یي موادو د پیسو په حواله کولو کې کار اخلي.
کله تورې پیسې د نشه یي توکو نه ترلاسه شي، دوی کوشش کوي چې په هغې باندې سوداګري توکي واخلي او دا ملک ته داخل کړی شي چې هلته بیا د پیسو په تبدیلولو باندې بیرته دوی وکولی شي هغه پیسې هغه لورو ته ورکړي چې په هغې ځای کې ورته په اسانۍ باندې پیسو ته لاسرسی شونی وي. دوهمه مهمه مسئله دا ده چې دوی کله دغه پیسې له یوه ځای نه بل ځای ته انتقالوي، دوی ډېر کوشش کوي چې حوالو نه کار واخلي. درېیم مهمه چاره چې دوی کاروي هغه د بانکونو معاملات کړي دي چې دوی ډېر په کم وخت کې هغه ځای ته چې دغه دوه نور مخکې طریقې چې ما یاد کړي چې هغه ناکامه شي بانکي معاملاتو د لارې دوی دغه کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ناټو ځواکونو عملیاتي قومندان له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د طالبانو کلنی لګښت 1500 میلیون امریکایي ډالر دي چې 80% کې یې له نشه یي موادو څخه ترلاسه کیږي او وسلوال طالبان یوازې له هلمند ولایت څخه 200 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کوي. ښاغلی شریف وړاندیز کوي چې د بانکونو او حوالې له لارې د پیسو د انتقال د مخنیوي لپاره باید د افغانستان دولت مالی ادارې له متحده ایالاتونو سره همکاري وکړي تر څو جنگي ډلو ته د نشه یي موادو له لارې د میلیونونو ډالرو د رسیدلو مخه ونیول شي.
عباد الله نانزی و چې د طالبانو د مالی سرچینو په اړه د امریکا د نوو اقداماتو په اړه راپور اوروه. اوس د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د دیني عالمانو پر وړاندې خبرې کوو. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت له دیني عالمانو غواړي چې د اسلام پر وړاندې کې د نشه یي موادو پر ضد خلکو ته تبلیغ وکړي. د دې وزارت استراتیژي او پالیسی مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبه په ورځ د کابل ښار او ولسوالۍ د دینی عالمانو په یواناسته کې وویل چې دینی علما کولی سي د اسلام په رڼا کې د منبرونو او جماعتونو له لارې د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان وایي چې دوی به د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي او د اسلام په رڼا کې به د نشي موادو د زیانونو په اړه خپل مسؤلیت ادا کړي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله نازی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي دینی عالمان د کوکنارو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په برخه کې د تبلیغاتو له لارې مؤثر او ګټور رول لوبولی شي. دا خبره د دې وزارت د ستراتیژي او پالیسي مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبه په ورځ د نشه یي موادو پر ضد د کابل ښار او ولسوالیو د علماو په ناسته کې مطرح کړه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې په دې مبارزه کې د دوی له وزارت سره یو ځای شي. خغلی قایم وویل دینی علما کولای شي د اسلام پر رڼا کې د منبرونو او جماعتونو له لارې د مخدره موادو د زیانونو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
موږ تاسو نه غوښتنه دا داو اعتراف هم کوو چې حکومت که هر څومره کوشش وکړي ستاسو د کومک نه ستاسو د همکارۍ نه بغیر د هیڅ امکان نه لري. په دې اسلامي ملي وجیبه کې زموږ سره یو ځای سي د همدې تریبیون نه شروع د جمعې په خطبه کې په هر بل ځای کې چې ستاسو نصیحتونه خلګاوري او هر ځای اوري د دې په خلاف د دین د ځوانانو د راستلو لپاره او د دې د ځوانانو د جلوګیری لپاره زموږ سره یو ځای اوسئ.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت داسې مهال د نشه یي موادو پر ضد د دینی علماو پر وړاندې ټینګار کوي چې تر دې وړاندې د وزارت ویلي و چې د حج او اوقافو وزارت د نشه یي موادو پر ضد د عامه پوهاوي په برخه کې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نه دي ادا کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د 15 کلن ملي عمل پلان له مخې د حج او اوقافو وزارت مسؤلیت لري چې د نشه یي موادو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د جماعتونو او تکیه خانو له منبرونو څخه د نشه یي موادو پر خلاف غږ پورته کول او د نشه یي موادو د زیانونو په اړه عام خلک پوهاول هغه مهم کارونه دي چې د ملي عمل د 15 کلن پلان له مخې د حج او اوقافو وزارت ورباندې مکلف ګڼل شوی دی. خو دیني علما بیا وایي چې دوی تل د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړی او په دې برخه کې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړی دی. یو دیني عالم او د کابل د ولایتي شورا غړی عطاالله فیضانی
دغه مجلس له علما سره دی مفید او مؤثر مجلس ده. همیشه علما په مساجد کې په محافل کې او مجلسونه کې خپل رسالت ادا کړي او هغه چې خدای رسول ورته وای او دوی زدي هغه خلکو ته رسولي. تریاک هم حرام دي، چرس هم حرام دي، شراب هم حرام دي. راځي هر هغه شی چې عقل خرابوي د دې په مقابله کې موږ تاسې عملي اقدام وکړو.
په دې ناسته کې د کابل والی یعقوب حیدری هم ګډون کړی و او د کابل په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت په اړه اندېښنه وښوده. ښاغلی حیدری پاکستان په افغانستان کې د مخدره موادو د رواجولو او عامولو ستر لامل یاد کړ او له دیني علماو، عامو خلکو او نړیوالې ټولنې څخه یې وغوښتل چې په دې مبارزه کې د افغان حکومت تر څنګ ودرېږي او په ګډه د مخدره موادو او مسکراتو پر ضد مبارزه وکړي.
مسکا هوتک چې له نشي موادو پر ضد مبارزه کې د علماو د رول په اړه راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس د نشي موادو په لړ کې د ټریماډول په نوم د یو ډول درملو په اړه مرکه لرو. ټریماډول هغه درمل دی چې ډاکټران یې د اړتیا له مخې د درد آرامولو لپاره ناروغانو ته ورکوي، خو ځینې خلک یې خپل په سر هم کاروي او په دې ډول ورباندې متعده کېږي. دا چې ټریماډول کومې ستونزې پیدا کوي، د نور نشي موادو سره څه توپیر لري او پر امیدواره میندو باندې څه منفي اغېز کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټرې فرشتې انیس سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې ټریماډول درمل له څه ډول موادو څخه جوړ شوي دي.
خپله ټریماډول چې دی دا د اوپیوید خاندان نه دی، د مخدراتو نه، په مصنوعي شکل جوړ شوی دی او ضد درد دی، لکه سرطانونو کې، لکه پس له عملیاته په دې دردونو کې ورکول کېږي. او بیا ځینې خلک دي چې دا خپل خودسرانه د درملتونونو نه اخلي او خلک دې ته معتاده کېږي، فزیکي وابستګي لري.
هغه کسان چې هغوی ټریماډول کاروي په دې باندې معتاد دي، د هغو نښې نښانې څه دي؟
ځینې خلک دي چې خپل احتیاط نه افشا کوي، دې لپاره لابراتوارونو کې ادرار تست ورته ورکوي، د وینې د طریقو نه دا ښکاره کېږي. سړی چې معتاد اوس پیژنوي، ځکه چې هغه ډیر خوب کوي، یو سړی یو ځای کې کار کوي، کله چې په موادو روغ دی شو دا نشي کولی چې هغه فعالیتونه خپل په سمه توګه اجرا کړي. هغه وخت کې چې باید راشي دا نه راځي، هغه کارونه چې باید په یو ورځ کې دا وکړي د ټولو نه شاته پاتې کېږي، دا مانځه ته پاسېدای نشي. کورنۍ کې ډېر زیات جنګ کوي، خپل ماشومانو ته، خپل ښځې ته رسېدای نشي. دا ټول هغه عوارض دي چې د احتیاط له باعثه یې پیدا کړي دي.
ټریماډول په څه طریقو باندې کارول کېږي؟
خپل ټریماډول چې دی د ټابلیټ په شکل دی، کپسول په شکل دی، او دا هم زرقی هم اخیستل کېږي. چې ما د دې ټریماډول یوه نمونه راوړې ده چې ټابلیټ په شکل ده او سپین رنګ لري، چې دا په بازارونو کې په همدې شکل خرڅېږي.
د شپه په آزاده خرڅېږي؟
قانوني یعنی څوک اجازه نه لري چې بېد نسخې نه دا خرڅ کړي، خو اوس په بازارونو کې په آزاد شکل هم دا خرڅېږي. خلک هم دې دپاره په دې روږدي کېږي او هر څوک خپله ځي خودسرانه یې اخلي.
د ټریماډولو نشه د نورو مخدره موادو له نشې سره څه توپیر لري؟
مورفین د تریاک نه نشه ضعیفتر ده. نور مواد چې مثلا انسان ته کاذبه خوشحالي ورکوي، دا چې دی انسان خفه کوي، انسان ته ډپریشن پیدا کوي، خو دا خلک په دې باندې نه پوهیږي. کله چې یو ډاکټر دغه دوا په نسخه کې مریض ته ورکول کېږي، باید دې ته ووایي چې دغه دوا چې دی دا احتیاط لري، او دا ځل دې چې واخیسته کوشش وکړي چې پس له دینه دینه استفاده ونه کړي. اصلا باید خلکو ته دا ذهنیت ورکړل شي چې خودسرانه دوا استفاده ونه کړي.
ولې ځینې خلک په ټریماډول باندې روږدي کېږي؟
دا کېدای شي څو دلیلونه ولري. یو دا چې د ډاکټر د خوانه ورکول کېږي، ډاکټر دې ته دوا ورکوي، دا ګوري چې دا څومره د دې درد ښه آراموي. پس له دې نه چې دا نسخه قطع شوه، دا ځي بیا خپل په سر هم دا دوا اخلي. ځینې خلک ډېر درانه کارونه کوي، دې دپاره چې دغه درد احساس ونه کړي، هغه درد نه ښه شي، دا استفاده کوي، دا هغه دوا نورو ته هم توصیه کوي. همدا دی چې په ټولنه کې ډېر خلک په دې باندې هغه کېږي، تېنه استفاده کوي. دا ټول کېدای شي باعث د احتیاط شي.
د ټریماډول د استعمال لن محل جننه سدي
ټریماډول کده شي چې لن محل وارز ولري او یا هم اوګد محل لن محل تاثیرات تداوی د پاره دي چې ډاکټر د خانه ورکول کیږي تر څو د شخص درد آرام کی خو بیا اوګد محل چې دي د بیا احتیاط رامنځته کی چې اوګد محل هیڅ وخت د ډاکټر د خانه توصیه نه کیږي کله چې یو شخص د اوګد محل واخلي مثلا پوراس کی کدی دو تابلیت اغیسته دا دری کی سالور کی امداس د دې وجود مقاومت د دې په مقابل کې لوړ کیږي دا به مجبور دي چې د دې نه زیات واخلي د خپل په دماغ باندې تاثیر کوي په تنفسي مشکلات ورته پیدا کوي شخص ته سرګیچی پیدا کیږي سردردی پیدا کیږي استراب ورته پیدا کیږي یا تشویش خفګان خپل ځان باندې کنټرول نه لري اختلالات د خوب ورته پیدا کیږي همداسې په پوستکي کې ډېر تاثیرات لري چې شخص ته د پوستکي خارښ پیدا کیږي د سم لیدلی نه شي او دې ته د زړه بدوالی پیدا کیږي اسهالات پیدا کیږي استفراغ پیدا کیږي او همداسې اشتهای خرابیږي بله خبره دا چې دا شخص ته کمخونی پیدا کوي
پر ماشومانو د دې تاثیر څه ده ماشومان طبعا نازک وي مقاومت یې کم وي نسبتا لویان ته پر دې باید د اغېزې څه وي
دا دوا چې دا باید د اتلس کالو نه ټیټ سن کې باید هیڅ استفاده ونه شي دینه څنګه چې ویلې ماشومان وجود د هضموي نه شي نو دې لپاره ماشومان ته دا باید هیڅ استفاده ونه شي
پر امیدوارو ښځو د ټریماډول د اغېزو په اړه راته معلومات راکړي
حمله ښځو ته دا ورکول کیږي نه کور کول کیږم باید د متخصص د نظر لاندې ور کول کیږي یو امیدوار خزه چې په دې باندې روغ دي دا کول شي ډیر زیات تاثیرات دغه په ماشوم باندې ولري چې کله شي دا تاثیرات فزیکی وسی او یا هم دماغی وسی فزیکی کله چې د دې ماشوم پیدا شي ګورو چې هغه سوی شکل لري دا د فکری د لحاظ ډیر نشونمونه کوي سن ډیر زیات چیک دی مګم دا ورکه دی در صحیح یادوي نشي یو مورس د امیدواری په وخت کې دی دا ونه استفاده کوي کله چې د ماشوم دنیا ته راځي هغه هم معتاد دی
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو
کښ پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
نوځي موږ کله هم د تکرار بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه غړندۍ او لا چی دي شي
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له آزادې راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري وصل نشی مواد څخه د موتاجینو نړۍ ته ورزو او د موتاد خبرې اورو 15 دیرش کلن شراغا په ایران کې په تاریخ وخت تاسو خو کله چې کور ته راړی نو په پودو راخت تاسو او وصل وو کالو رئیس نشا کوي دی وای چې په خوای دکان درلود ولور ورته ویل چې یا به دکانداري پرېږدي او یا نشا خدا چې شراغا کوم لار غوړه کړ او په جون کې کوم نه خوالو سره مخ شو په دې اړه زموږ همکار محمد یاس تر نکته خپل کیسه کړې ده
زما خپل دولت پروان نوم یې شراغا دی پینځه دیرش کلن یم د دوکان کار بارم و صابونم خرڅوه ده په دې نشې زه په ایران کې اخته شلم کارم کوه یوازې ډېر ستړی شلو دلته بله لک وده زما ته داسې یو سیخ کې چې تور شه راخلو باید خوراش دلته دفتر ته تراشه دا چې ما وله ما ستومانته یو کله ببرکه کړم والا عجب شی دي ما هېڅ عمل نه درلوسته بېخي منه پېژندل چې دا څه شی دي دا تریاکو وو کاله مالته نشه وکړه وو کاله نه چې راغلم دلته دې تقریبا یو کال میشه پدی پودر رو بوختم ما دو رز یو گرم مصرف دلسته آقا تقریبا دو سام که دلی دو نیم سام که دلی خود رقم رقم دی دری ساو پوریم دی رو میره تکا و یه عملو که یده دکان مروات دادی دکان کور کم فشارو بندی رو بوده خدا دست یا بد عمل ده چه یعنی ایت مسلمان دی خدا پدی عمل ناخته که اصاب خرابی دل تنگی پا مال ازا که چه هستونه مال بوده که مال بر که بچه در عمل زای پیدا که دغه وخت مر ډیر بوجن ور کړی دي عمل پزای چې ما مثلا د خلقونه یې په فکر یو کچ داسونه زړه ور عمل دي ته به ورکه چې ما به خونده بند بار ور کو وګړی وخت چې پیسې سره ورتلم دا پیسې به د ما چا کې چې وخت رو باندې پوښله کې به وافته د وافته باندې کړی وافته کې درې وافته باندې کړی به مې مثلا زوم په جنجال نه کوم نشو مرور ته میزنګ وی سل د وسابین کمی را کولی بیا ما سنه دی نو فکر یو کچ داسونه داسونه بد عمل تقریبا نن دو دشتې دش کلنه په ما که هر تغییرات چه خیره وسته دی عمل پیسونه خلاص مانزه نه وخه ده امان نه وخه ده صورت نه وخه ده مری جواندی نه وخه ده ما ده وخه واده وه زه نا وقت آور اغلم دلتا ده ما خسر ده که دا وقتم دراتک ده او ده ما ست ده ده ستا چه ما لاس واچه وه نفکره وکه بدا سر نپسو که وه چه درسنی
ات زوته نشلیت لای وادی که مرده ای که جوانده ای ادجاد سونا غط مشکلو لاری بایدا پیدا که عرضه که چه همه خوزایی که ناستی یعنی نزدیکترین کستی مری نشلیت لای بابا مری تا یدانه یده خاکی یده خسر مری تا لانره
ده زهر و کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر یو موټر چلوونکی دی. دی د لارې پر غاړه یو رستورانت ته موټر دروي او سپرلوی ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخوري او بیا به ځي. سپرلی چې رستورانت ته ننوځي نو ناببره پولیس رستورانت محاصره کوي. دا چې پولیسو ولې دا ځای محاصره کړ او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو خو ډېر وخت به نه تېروئ، لاره اوږده ده، یو ساعت وروسته راشئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اکبر استاد، په خیر راغلی؟ ستړی مشی؟
شکر لالا تام ستړی مشی.
خیر اوسې، قربان دشم. دا دې ډوډۍ مې درته راوړه.
دا دې څومره ډوډۍ راوړه؟ زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاد. داسې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچوو، اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ.
پوه نه شوم څنګه احسان؟
که تاسې زمونږ هوټل ته موټر ونه دروئ نو زمونږ هوټل ته به پر یوه ځای دومره مېلمانه له کومه راشي؟
بس انډی والی ده، نو موږ به مېلمانه درته راوالو او تاسې به مفت او ډېره ښه ډوډۍ راکوئ. په څنګه به یې د زمري نوکم راکوي؟
استاده ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي.
سمه ده خورم یې، خو ته ورشه ژر هغه زما مانتي راوړه چې ډېر خمار یم، نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي.
استاده غم مه کوه، ستا مانتي مې مخکې لا راوړی دی. دا دې واخله، یو ورځ څه چې پوره هفته دې بس دی.
یاره شکر لالا وایم ژوندی اوسې ژوندی.
اکبر استاده دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ ده خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړ.
دا ځوان زه نه پېژنم، ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې.
زه خو د دې لین ټول موټروانان پېژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده. ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا.
قومندان صاحب، هغه د هوټل شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس وروړي. چکور نومېږي.
بس ومې پېژنده، ته ولاړ شه، نورې ماته پرېږده.
شکوره و شکوره.
بله قومندان صاحب.
ته دلته راشه.
دا دی راغلم قومندان صاحب.
دا موټروانانو ته چرس څه ورکې؟
څه شی چرس؟ نه قومندان صاحب، زه دا کار نه کوم. تاسې بس هم نه یاست پوه شوي.
ته راده خوښه چې زه د یوارې تلاشي کوم.
دا دی قومندان صاحب، تلاشي مې کوي صاحب. دا دی
خاهنه، دا څه شی دي؟ تا خو ویل چرس راسره نشته. وګوره ټول بالا پوش له چرسو ډک دی.
قومندان صاحب ما خوشې که صاحب، زه بې ګناه یم.
ته یو مجرم یې، څنګه دې خوشې کوم؟ دا هر ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپه کیږي، دا اکثرو علت یې دا دی چې موټروانان نشیان دي او نشه یي مواد تاسو ورکوئ.
قومندان صاحب زه خو د هوټل مزدور یم. د هوټل خاوند راته ویلي دي چې موټروانانو ته چرس ورکوه، او چرس هم د هوټل د خاوند دی صاحب.
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي، بس څه به یې کوې؟ د هوټل خاوند چیرته دی؟
سیب هغه نه دی راغلی نن.
نور چر چیرې دی؟
نور چرس نشته سیب.
ته له پولیسو سره چالاکی کوې ها؟ ژر راته وایه چې نور چرس چیرې دی، که نه نو بیا به سخت پښیمانه شې او جزا به دې نوره هم ډېره شي.
سیب په دغه پسخانه کې دی، وې ګورې زه غریب سړی یم سیب، ما خوشه کوي.
اوهو، دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی. هلکه راشه، دا سړی ونیسه، لاسونه یې ور وتړه او له نشه یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه.
سمه ده قومندان صاحب.
د ازادي راډیو د نو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې